د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومني. د لسو بجو په خبرونه کې مو ز بشیر ګواخی او زلبیا هرکلی کوم. ما سره په سټوډیو کې مجید بابر هم شته. هغه به تاسو ته خبرونه وړاندې کوي خو لږ وروسته، ځکه زه تاسو ته وایم چې موږ نن په دې ګړۍ کې څه لرو. بېلابېل رپورټونه شته، مطبوعاتي کتنې هم شته، او په باثباتي نیمه ګنټه کې تاسو دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی شئ چې پام کوه تنزیه پروګرام دی او د ښځو لپاره تاندې هیلې خپرونه. خو اول مجید بابر ته څه خبرونه وایي؟
افغان حکومت طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د غیر دولتي ادارې پګواش ولس نقاطي ایجنډا رد کړې ده. د شمالي وزیرستان ډانډې درپخېلو ولس خپلو سیمو ته د ستنېدو غوښتنه کړې ده. قزاقستان وایي د شام په اړه د ترکیې، ایران او روس ترمنځ د نوو مذاکراتو قربتوب ته تیار دی. افغان حکومت د سولې ممکنه تړون لپاره د پګواش په نامه یوې ادارې هغه طرحه رد کړې چې پکې د وسلوالو طالبانو سره د سیاسي روغ جوړې لپاره ولس ټکي وړاندې شوي وو. د افغان ولسمشر د سیاسي چارو سلاحکار اکرم خپلواک نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی د غیر سرکاري ادارو د منځګړتوب پر ځای طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې کول غوره بولي، او که طالبان روغ جوړه غواړي نو افغان چارواکو سره دي کینی. په ځانګړي ډول مشال ریډیو ته رسیدلی دغې طرحې یا پروپوزل کې د نورو ټکو ترڅنګ دا هم ویل شوي چې د دې تړون تر لاسټیکونو وروستو سمدستي د اور بند وشي. تر تړون درې کاله وروستو باید بهرني ځواکونه ووځي، او یو کال وروستو د افغانستان په آیین کې بدلون وشي. همداراز ویل شوي چې پر طالبانو د بندیزونه لري او جنګیالي دي افغان امنیتي ځواکونو کې شامل کړل شي. نن په ماسکو کې د پاکستان، چین او روس چارواکي د افغانستان په اړه خبرې کوي. افغان چارواکو دا غونډه د دوی په هیواد کې لاسوهنه بللې. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سیاسي چارو سلاحکار اکرم خپلواک نن مشال ریډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل
بېل شکه چې د سیمې هیوادونو خپلې ترجیحات لري او خپلې ملي ګټې لري. پاکستان د خپلو ملي ګټو څخه نه تېرېږي، او د پاکستان ملي ګټې په دې کې دي چې افغانان په یو بل سره په جنګ واچوي، د روس او طالبانو اهداف سره مقایسه کړي. ډېر زیات تفاوت ده. پاکستان نه موږ د طالبانو مذاکراتو میز ته راوستلو تقاضا نه لرو، بلکې د پاکستان سره د یوې سري مداخلې بندولو لپاره د دوو مستقرو دولتو په توګه باید د افغانستان او د پاکستان کشاله او مشکل حل شي.
بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس سیکریاتیر ور د امریکا غږ ریډیو ته ویلي چې دا غیر رسمي خبرې د سیمې د حالاتو د څېړلو لپاره ضروری دي. نن به د سین صوبی په ګړی خدا بخش کې د پخوانی وجلی شوي وزیر اعظم بېنظیر بټو نه هم تلین مانل کیږي. د تلین د مراسمو مرکزی غونډه به د بېنظیر بټو د ابایي قبرستان نه بهر تالار کې کیږي. دغه هدیره کې هغه د هغې پلار ذوالفقار علي بټو، د هغې مور نصرت بټو، او د هغې دو ورونه شانواز بټو او مرتضی بټو هم خښ دي. د دې غونډې پیل به نن غرمه د یوې مشاعرې نه کیږي. بیا به دغې غونډې ته پخوانی ولسمشر او د بېنظیر بټو خاوند آصف علي زرداری او زوی بلاول بټو زرداری وینا کوي. بېنظیر بټو کال 2001 کې د دسمبر په 20مه نیټه د راولپنډې په لیاقت باغ کې د یوې جلسې پر موخه وسلوالو په یو ځانمرګي برید کې پناخه کړې وه. د شمالي وزیرستان د ډانډې درپخېلو ولس حکومت نه خپلو سیمو ته د در تر دره د ستنېدو غوښتنه کړې. تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې سیمې یو مشر محمد رومان وویل
در پخیل یو شاردا هغه پسی وشولا یو ډانډه در پخیل دړه غټه علاقہ دو ا دې غه ټوکر ملا شوی دی پرشرینه شوی دی د خلک دا زر تر زر واپسی شری شي او بل دادو چ په دې ډانډه باندې ا بڑنګ اول شری شوی دی ار شای وړل شي نو دا می جوی چې چاته دې جزات نشه چې دا شای نه یسی
زایول ستور لګوي چې دوی بیا ودان شوی کورونا دوباره اړنګول کیږي. خو پولیټیکل انتظامی او پوځي چارواکو دا تورونه رد کړی دي. حکومت او د پاکستان پوځ داوه کړی و چې د شمالي وزیرستان ترڅنګ د ټولو قبایلي سیمو نه بې کوره شوي خلک به د دې کال تر پایه خپلو سیمو ته ستنوي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف ویلي دي چې هغه د شام په شخړه د روس، ایران او ترکیې ترمنځ په آستانه کې د مذاکراتو قربتوب ته تیار دی. تېره ورځ د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ملاقات نه پس ښاغلي نظربایوف په سینټ پیټرسبرګ کې وویل چې هغه په آستانه کې د ټولو خواوو ترمنځ د خبرو اترو قربتوب ته چمتو دی. د قزاقستان سرکاري خبري ایجنس قاضي انفام راپور ورکوي چې ښاغلي نظربایوف په دې نږدو کې د ایران او ترکیې ولسمشرانو سره خبرې کړي او زیاتوي چې هغوی د خبرو اترو دې پلان سره رضامندي ښودلې ده. د روس د لټون ډلو په تور سمندرګي کې د لویدلې هغه روسي پوځي الوتکې نه چې شام ته روانه وه ملبه او مړي راویستې دي. د روس دا الوتکه د تېرې اتوار په ورځ ولوېده چې په کې له 290 مسافرو څخه هیڅوک ژوندي نه دي پاتې. د لټون په دغه عملیاتو کې په زرګونو امدادي کارکوونکو یوه ورځ پس له هغې برخه واخیسته چې دا TU-154 ډول الوتکه د ساحلي ښار سوچي نه د الوت نه 100 منټه پس وغورځېده. روسي چارواکو ویلي چې تیر ماښام پورې بدنونو د یو شمیر اندامونو په شمول لږ تر لږه 11 مړي موندل شوي. دا مهال د الوتکې په تور بکس پسې لټون روان دی چې پکې د کاکپټ یا د پایلټانو د ناستې د ځای تفصیلات موجود وي. د فرانس او جرمنی خبری اجانسونه د تحقیقاتی چارواکو په حواله وایي چې هغه د تیونس سره تعلق لرونکي 43 کلن انس امیری چې په برلن کې د روانې میاشتې په 19 نیټه په یو کرسمس بازار کې د خلکو په ګڼه ګوڼه ټرک خېژولی و او 12 کسان یې وجلي او 10 نور ژوبل کړي وو. د تیښتې پر وخت فرانس ته په یو ریلګاډي کې تللی و. انس امیری د فرانس د لیون ښار د ریلګاډي په یو پلیټفارم د پیښې نه 3 ورځې پس د CCTV کیمرو په جوړو شویو ویډیوګانو کې لیدل کېږي. چارواکي وایي هغه وخت انس امیری یوازې سفر کاوه. امیری په میلان ښار کې د اټلي د پولیسو لخوا په ډزو وجلی شوی و. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د برلن د برید ذمواري اخیستې وه. د مشال د خبرونو پای.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو خبرونه مو له مجید بابر څخه واورېدل. په دې غړي کې د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. افغان چارواکي وایي که طالبان رښتیا هم مذاکرات کول غواړي نو د پګواش غیر سرکاري ادارې د طرحو د تایید پر ځای دې دوی سره نیغ په نیغه خبرې وکړي.
هغه طرحه موږ سره نه پلان شوې ده، نه شریک شوې ده. ځینې موسسات هغوی خپل اهداف لري، هغو اهدافو ته کار کوي. ټول هغه شروط او شرایط چې دوی لري هغه په منځ کې دي. موږ ورته هرکلی وایو.
د شمالي وزیرستان د ډنډې درپخیل سیمې کډوال وایي له یوې خوا حکومت دوی ستنولو ته هڅوي او له بلې خوا یې امنیتي ځواکونه کورونه ورانوي.
میر د خپل وطن ته واپس کو. دا د غریبانو مسکینونو کیری نه دي. 2003 پرشن وشو او چې څه وکړل هغه کړي دي. نره د کیری نه نړنګوي.
په پام کوه اونیزه تنظیم خبرونه کې اوري.
دا راته ووایه چې دا سوری سوری پتلون په 5000 ولې دي؟
دا سوریان کمپنۍ ورکړي دي. وای چې اوادار شي ته چې کمره جوړې روشندان ورکې کې نه ورکې.
آهو
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته. را سره اوسه. اوریدونکو لومبی رپورت ورزو د پګواش په نامه ایټالوي غیر سرکاري اداره له ډیر وخت راهیسې د افغان چارواکو مدني ټولنو غړو او طالبان سره د سولې د خبرو په اړه خبرې کوي. دوی اوس طالبانو سره تر مشورې وروسته داسې یو طرح وړاندې کړی ده چې له مخې طالبان د ټول حکومت په ځای په حکومت کې یوه برخه غواړي. مشال ریډیو ته په ځانګړې توګه رسېدلې دې طرحه کې 10 ټکي شامل دي. طالبانو دا طرحه ښه بللې ده، خو افغان چارواکي وایي که وسلوال سوله غواړي نو حکومت سره دې مستقیم مذاکرات وکړي. په دې حق له دا رپورټر د افغان ولسمشر د سیاسي چارو صلاحکار اکرم خپلواک نن مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې دوی ته د پګواش په نامه ادارې له خوا هغه طرحه نه ده رسېدلې چې په دې روسیو کې د سولې ممکنه تړون لپاره وړاندې کړي. هغه زیاته کړه چې دوی نیغ په نیغه طالبانو سره مذاکراتو ته چمتو دي.
د پګواش طرحه من اس نیوتر خبر هغه طرحه موږ سره نه پلان شوې ده، نه شریک شوې ده. موږ په دې عقیده یو چې ځینې موسسات هغه دې پېژې چې بین الافغاني لارې خپلې کړي، هغوی خپل اهداف لري، هغو اهدافو ته کار کوي. موږ الحمدلله افغانستان د جرګو د مرکو وطن ده. افغانستان داسې یو تاریخ لري چې هغوی ټولې معذرې د جرګو له لارې حل کړي. دې پېژې چې بل څوک یو طرح راته ډیزاین کړي، دې پېژې چې بل څوک یو یو طرحو کې خپل اهداف او شوم اهداف سرته ورسوي. موږ ډېر ترجیح ورکوو چې هم د اسلام د مبین دین په اساساتو او هم په افغاني اناناتو او هم د اساسي قانون د اصولو سره سم موږ بهتره کولای شو چې دا موضوع حل کړو.
ایټالوي اداره پګواش چې په 1995 کال کې د سولې نوبل جایزه هم ګټلې، له ډېرې مودې راهیسې د افغان حکومت چارواکو، طالبانو او مدني فعالانو سره د روغې جوړې په اړه خبرې کوي. د دوی لخوا د سولې د ممکنه تړون لپاره وړاندې شوې طرحه 10 ټکي لري چې مشال ریډیو ته په ځانګړې توګه رسېدلې. مهمې داسې دي. د دې تړون امضا کېدو سره سم دستي اوربند کول، د طالبانو د نفوذ سیمې هغوی ته تر هغې پورې پرېښودل تر څو چې دوی په حکومت ورګډېږي، په اساسي قانون کې بدلون کول، د بندیزونو له تور لسته باید د طالبانو نومونه لرې شي، د تړون د عمل کېدو درې کاله وروسته باید بهرني ځواکونه ووځي، دواړه غاړې باید یو بل بندیان خوشي کړي، هیڅ یوه خوا باید هیڅ یوې وسلوالې ډلې ته ځای ورنه کړي، طالب وسلوال باید بې وسلې شي او وسلوالې په امنیتي ځواکونو کې شامل شي. د تړون تر عملي کولو یو کال وروسته باید ټول ټاکنې وشي. ملګري ملتونه یا د اسلامي هیوادونو سازمان باید د ضامنانو کردار ولوبي. د افغان طالبانو قطر دفتر یو لوړپوړي چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې د پګواش لخوا وړاندې شوې د سولې دغه طرحه د دوی سره تر مشورتي ملاقاتونو وروسته جوړه شوې او ښه ده. د دې چارواکي په خبره کې څه هم دا طرحه د دوی رسمي دریز نه ده، خو د خبرو لپاره یو بنیاد کېدلی شي. خود ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار اکرم خپلواک وی که طالبان سوله غواړي نو نیخ په نیغه دی د کابل سره مذاکرات وکړي. داغه په خبره طالبان باید د پاکستان له اغیزې راووزي.
ټول افغانانو چې هغه په هر سر کې دي، کار نن د وسلوالو مخالفینو په سر کې دي، دا درک کړی ده چې دا جنگ د افغانانو نه ده، بلکې موږ د پردو اهدافو لپاره قرباني ورکوو. یو اخلاقي جرأت، هغه د وطن دوستۍ جرأت او یو د اسلامي اصولو سره برابر افغاني جرأت غواړي چې د وسلوالو مخالفینو او طالبانو تحریک اسلامي سره غواړو چې بین الافغاني مذاکرات تکید او ټول هغه شروط او شرایط چې دی لري د مذاکرات
یاد دی وی چې افغان حکومت پر پاکستان تور پور کوي چې افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ سره ترهګری جوړی، خو اسلام آباد دا تورونه ردی یوي، دوی د سیمې امن ته ژمن دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا زمينه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونه کتابو ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، نن په مسکو کې د افغانستان په اړه د روسي، چینی او پاکستانی چارواکو یو غونډه کېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس زکریا امریکا غږ ریډیو ته ویلي چې داسې ناستې د سیمې د حالاتو څېړلو لپاره ښې دي، خو افغان چارواکي او پارلمان وایي د افغانانو په نشتون کې د افغانستان په اړه خبرې کول شکونه زیږي. په دې هکله د اجمل اند رپورټ اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان احمد شکیب مستغنی ازادي رډیو ته وویل د یو هیواد په اړه خپل د هغه هیواد د استازي په نه موجودیت کې دا ډول غونډې پوښتنې راپورته کوي. ښاغلی مستغنی ازادي رډیو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دا ډول غونډو کې موجود ګونګوالی او ابهام د اندېښنې وړ بولي. ښاغلی مستغنی وایي د افغانانو په غیاب کې د افغانستان د وضعیت څېړل که په نیک نیت هم وي له یو پلوه نشي کولی د وضعیت له رښتینې څېړنې سره مرسته وکړي، له بل پلوه د افغانانو سره دا ډول غونډو د اهدافو په اړه جدي پوښتنې راپورته کوي. د دوشنبه په ورځ د افغانستان ولسی جرګې په مسکو کې د دې غونډې جوړېدل د افغانستان په چارو کې یو څرګنده لاسوهنه وبلله. یو شمېر ناتایید شوي رپورټونه په دې غونډه کې د طالب استازو د ګډون خبره هم کوي. چین او پاکستان چې نن په مسکو کې د دې غونډې اصلي ګډونوال دي، په سیمه کې د یو بل کلیدي متحدان بلل کېږي. روسیه چې د دې غونډې کوربته کوي، په دې وروستیو کې له طالبانو سره له خپلو اړیکو پرده پورته کړي. تیرونه په ملګرو ملتونو کې د روسیا استازي وویل له طالبانو سره اړیکې یوازې په افغانستان کې د روسي وګړو د ساتنې لپاره دي، څو هغوی ته د کار پر مهال زیان ونه رسیږي.
د اجملان د رپورت مورد اوریدونکو هم دی اړوند باندې تاسو یو مرکه هم درورو لکه څنګه چې تاسو اوریدل افغان چارواکي وایي د دوی په نشتون کې د افغانستان په اړه خبرې کول په داخلي چارو کې لاسوهنه او دوی ته د منلو وړ نه ده. په داسې حال کې چې د روس او طالبانو د اړیکو په اړه رپورټونه خپاره شوي دي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی نن د چین او روس سره د افغانستان په اړه یوه غونډه لري. په دې اړه د افغان ولسمشر سیاسي چارو سلاکار اکرم خپلواک سره موږ برکه کړې او په سر کې مو ته پوښتنه کړې چې د روس، چین او پاکستان غونډه کې دوی ته ولې بلنه نه ده ورکړل شوې.
بېلې شکه چې د سیمې هېوادونو خپلې ترجیحات لري او خپلې ملي ګټې لري. پاکستان د خپلو ملي ګټو څخه نه تېرېږي او د پاکستان ملي ګټې په دې کېدي چې افغانان په یو بل سره په جنګ واچوي او دغې هدف ته ترجیح ورکوي. هغوی ته هېڅوک د اعتبار او د باور وړ نه ده. او تېرو څوارلسو کالو کې هم دا ثابته شوله چې ډېر هغه کسان چې هلته په پاکستان کې اوسېدل، کله چې د دوی د ګټو سره په ټکر کې راغلل، یا یې بندیان کړل، یا یې د منځه یې وړل، یا یې ووژل او یا یې ختم کړل. هغه کسان چې دوی ورته وایي چې موږ دین حمایت کړو، د هغوی مشران، د هغوی متنفذین، د هغوی علما او روحانین په پاکستان کې ختم کړل. دا په دې دلالت کوي چې دوی هر څوک د خپلو ګټو لپاره جنګوي.
خپلواک صاحب، د افغان پارلمان ځینو غړو اندا ویلي چې پاکستان طالبان په نورو ملکونو لکه روسانو باندې خرڅوي، نو تاسو د روسانو سره د طالبانو په اړه د طالبانو د اړیکو د پاکستان په کردار کومې خبرې کړي؟
مطلقا موږ په دې باندې خبرې شوې دي. موږ په دې عقیده یو چې ټولې هغه اړیکې کومې ګټې نه ورکوي، بلکې هغه اړیکې د خپلو ګټو لپاره دي. که تاسو د روس او د طالبانو اهداف سره مقایسه کړئ، ډېر زیات تفاوت ده. نو په همدې اړوند باندې موږ وایو چې دې په دې چې پردوی ته لاس ورکړو، دوی پردوی چې د پردوی نه کومک وغواړو، راځئ خپلمنځي تفاهم شروع کړو او د هغې له لارې وکولی شو د روانې کشالې لپاره یو د حل لاره پیدا کړو.
خپلواک صاحب، د طالبانو سره د شخړې حل څنګه راوتلی شي؟ له پاکستانه تاسې څه هیلې لرئ؟
د پاکستان نه دا نه غواړو چې هغه د طالبان موږ ته متاثرات پکې. موږ د پاکستان سره خپله د دوو دولتونو په صفت باندې مشکلات لرو او خواهش موږ د پاکستان نه دا ده چې د دوو مستقلو دولتو په توګه باندې د خپلو مشکلاتو د حل لپاره خبرو ته راسره کښېني. د طالبانو مشکل هغه من کولی شو چې د بین الافغاني مذاکراتو له لارې حل کړو. که څه هم پاکستان په بار بار باندې دا تقاضا کوي چې من طالبان دوی د خپلو ګټو لپاره د مذاکراتو میز ته راولي او له بلې خوا بیا طالبانو ته نورې خبرې کوي، له دې خاطره چې خپل هدف ته ورسېږي. زمونږ هدف دا ده چې پاکستان نه من د سولې تقاضا، له پاکستان نه من د طالبانو مذاکراتو میز ته د راوستلو تقاضا نه لرو، بلکې د پاکستان سره من هیڅ دو دولتونو په توګه باندې ډېر سری مداخله او ډېر لاسوهنې د بندولو لپاره مذاکرات هم مخکې هم ویلي دي، اوس هم ویلي دي چې د دوو مستقرو دولتونو په توګه باید د افغانستان او د پاکستان کشاله او مشکل حل شي. پاتې شوله د طالبانو د اسلامي تحریک سره هغه موږ کولی شو چې د بین الافغاني مذاکرات لارې د حل لاره پیدا کړو. په دې هم مطمئن یو چې ټولو افغانانو چې هغه په هر سب کې دي، هغه نن د وسلوالو مخالفینو په سب کې دي، دا درک کړی ده چې دا جنګ د افغانانو نه ده، بلکې من د پردو اهدافو لپاره قرباني ورکوو او ورځ تر ورځې مو ولس د تباهي خواته روان ده. نو په همدې خاطر باندې کله چې درک کړی ده یو اخلاقي جرأت، یو هغه د وطن دوستۍ جرأت او یو د اسلامي اصولو سره برابر افغاني جرأت غواړي چې بالاخره لکه د اسلامي هند سره چې بین الافغاني مذاکرات هم وکړل، د وسلوالو مخالفینو او طالبانو تحریک اسلامي سره هم غواړو چې بین الافغاني مذاکرات تکیل او ټول هغه شروط او شرایط چې دی لري د مذاکراتو لپاره هغه په میز کې دي. موږ ورته هرکلی وایو او انشاءالله په دې به مخکې روان یو.
د مشال ریډیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هلې
په لسنی مو بجو
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه دو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو
مشال ریډیو اوریدونکو د خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو اوریدئ شي. د شمالي وزیرستان د ډنډې درپخیل په ځای انتظامی او امنیتی دارو د ډنډې درپخیل خلکو په ځای انتظامی او امنیتی دارو تور پور کړ چې د دوی کورونه ورانی. د دوی په خبره دغلته تر عملیات وروسته اوږدې کډوالۍ تیرولو پس خپلو سیمو ته ستنېدل غواړي، خو که د کورونو رادمول دوام پیدا کړي نو دوی به مجبوره وي چې همداسې بې کوره پاتې شي. بل خوا ځایي چارواکو ادعا کړې چې ځینې کورونه له دې وجې وران شوي چې وسلوال پکې موجود وو. په اړه یې د عمر دراز وزیر رپورټ.
شمالی وزیرستان ډانډې درپخیل سیمې کډوال دولت نه زر تر زره سیمې ته د واپسۍ غوښتنه کړې او تور پورې کوي چې کله نه ورته د واپسۍ ټوکن ورکړی شوی نو اوس د دوی نوی کورونا بیا ډنګولې او لوټلې شي. کاری محمد رومان وایي ډانډې درپخیل پراخه سیمه ده او ټوکن ورکړی شوی چې زر دې واپس ولېږي او د غلطه د دوی نوی کورونو ډنګول او لوټل بند کړي.
دی اپریشنینه شوی دی د خلک دا زر تر زر واپس شری شي او بل دادو چې په دې ډانډه باندې او ډنګول شری شوی دی ار شای وړل شي نو دا می جوړي چې چاته دې جزات نشته چې دا شای نه یسی دادا باندې شي ډنګول دا باندې شي او دا واپس دې دادا شری وشي. سره د تر پخله سروي دا غشا اکثر کینه ډنګ دي لشکي پوتي دي ظفر ټاون خو ټول ډنګ دا چې هغه دا مکمل تنظیمات
باسه خانوای د دوی د کورونو د تحفظ وکړي او زر د خپل کورونو ته ولېږي چې په خپل یا آباد کړي.
میر د خپل وطن ته واپس کو دا د غریبونو مسکینونو کېری نه دي او خورې په بده جوړ کړي دي. اې دای پښه لاګیا دي دوا درې ورا پرشن وشو خدا پرشن ختم نشو نه را د مهرباني وشي چې دا کېری نه ځان ډنګي دي. میر چې د کیم بکې خلک پوتې دي ظفر ټاون دا مچستی ډانډه در پخیل دي اې د زر واپسي وشي او چې سه وګړه لاګا کړي دي نه را د کېری نه ډنګوي.
یو بل مشر ګل امیر وای
تمیر دا عرض کی چه میر دا ڈانڈ در پخیل و مچست دا ٹول خراش ہو وہ دے گئے سامان جکی مدو پنجاب تا ورا سے دو بانی تا ورا سے دو دے خشتا خارتا شوا آخر کر جکی مدو میر دا جل گئے بار بار کی وہ دے میر ہاور نشی میر دا میر وطن جو تای نیرا پریر دا میر دا خپل وطن تا ورخوز کا جدا میر وطن جو تای نیرا بچات شی بیا بشاوی.
کلامو چه پدی آڑا شمالی وزیرستان کے سیول او اسکری چارواکو سره تماس ونی وو نو دو یو ویل چه غٹ کلی ڈانڈ در پخیل او سپلگا سیمه واپسی پاتې ده چې لیول 3 یعنی آخری کلیرنس یې مکمل کېدون کې ده او هڅه کړي چې زر تر زره دغه خلک واپس تا نه کړي. دوی وویل چې خلک د نوي کورونو ډنګولو کمتور پورې کوي نو هیڅ نوي کورونا نه دی ډنګ شوی. البته وړاندې په کمه شمېره سره هغه کورونا ډنګ شوی کم ځایونه چې د بدامنۍ لپاره کارول شوی ول چې د دوی په وینا یا پکې د وسلوالو مرکزونه جوړ شوی ول او یا د غلطه چاودیدونکي مواد تیارېدل. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، که چېرته تاسو د کرکټ شوقیان یا د کرکټ سره مینه لرئ نو موږ به تاسو چې په استرالیا کې په میلبرن ښار کې پرون د استرالیا او پاکستان ترمنځ دویم ټیسټ میچ شروع شو. تر اوسه پورې پاکستان 259 سکور کړی دی، 15 کسه یې اوټ دي. نن ورځ که موسم ښه وو نو 40 اوورونه پاتې دي. نن د دغه ټیسټ میچ د 15 ورځني ټیسټ میچ دویمه ورځ او دا هم درته وایو چې اوس اظهر علي 149 سکور کړی دی او هغه لا اوټ شوی نه دی. هغه سره سرفراز بیټنګ کوي په 8 سکور باندې، اوس بیټنګ ته راغی. اولنی میچ چې د استرالیا او د پاکستان ترمنځ شو هغه د یو دلچسپې مقابلې نه وروسته استرالیا وګاټه. په دې اړه به تاسو نور معلومات هم درکو، خو بیرته خپل ریپورتونه ته ورګرځو او د خبر ایجنسی نه تاسو ریپورت دراوړو. د خبر ایجنسی اوسیدونکو شکایت کوي چې دغلته په روغتونونو یا هسپتالونو کې پوره سهولتونه نشته دي. دوی همدارس داوه کوي چې د ویکسینو او دوایانو معیار ښه نه دی چې له کبله د ناروغانو صحت د ښه کېدو په ځای خرابیږي. دوی له حکومت د ښو سهولتونو او ډاکټرانو غوښتنه لري. په اړه د فرهاد شینواری ریپورت.
د خیبر ایجنسی خلک وایي چې په سیمه کې د صحت سهولتونو د نشتوالي له امله په لسګونه ماشومانو ته یو شمېر وبایي ناروغۍ لګېدلې دي. دوی وایي په سرکاري روغتونونو د صحت په مرکزونو کې ډاکټران او دوایان نشته او د غیر معیاري ویکسینو د استعمال له وجې یو شمېر ماشومانو حالت خراب شوی او ځینې پکې مړه شوي هم دي. په جمرود کې د صحت یوې امدادي دارې کارکونکی ډاکټر نبی جان پردی مشال ریډیو ته وایي چې دوی په خیبر کې د صحت سرکاري سهولتونو نه مطمئن نه دي.
موجوده صورتحال کې د ماشومان چې کوم نظام د الله په اسره باندې ټیم تیری د ګورنمنټ د طرفه چې کوم داسې خاص انتظامات نشته. په کارو چې زمونږ ایریا بیکورډ دی په دې کې موبایل هاسپټلز وي موبایل ټیمز وي په هغه کې چې کوم دی اپروچ کولی کلو کلو ته ویلج کونسل لیول باندې څنګه چې په نورو ترقیافته زلو کې دی د پاکستان زمو ماشومان چې کم دي د هیلت انتهایی په ریسک لیول باندې ډیر زیات.
او د خیبر سیمې مشر سید کبیر پردای وایي چې د غیر معیاري ویکسینو د استعمال لوجې په باډه او جمرود کې ځنې ماشومان مړ شوي او باید د دې تحقیقات وشي.
د ویکسینیشن د وجې نه د دوه ماشومان تکلیف سره مخ شوي. په باندې موږ ډیر د غم او د دوکې اظهار کوو او موږ دا مطالبه کوو چې دا د پالسته تحقیقات وکړل شي. ډیر ماشومان ته به هوښه شوي پس پتول کې اوس هم زیر علاج دي او دا ویکسین چې کوم خراب شوی دي دوه خلکو خلاف دې کاروایی وکړلی شي او مزید داسې دغه لویو واقعاتو نه بچ کېدو لپاره دې زر تر زره اقدامات وکړلی شي.
او د خیبر سیمې او بل مشر سید احمد جان وایي
مونږ چې دا ویکسین د چک شي چې دا جوړو دي دا کور په وشو په جوړول وشو کنور څه شهره پکې دا ویکسین د ټیک شي کټې په اوټ شویم چې داسې کیسونه کیږي دا یا چلا چیکینګ نه کیږي دغه شینو کتنه نه دا وکی کیږي چې موږ په کلیو کې ډیسپنسری په کور چلته پرله دوی راشي چې خلکو لې ورک خوشکی او ټوخه زکام خوډر جوړې مشمون ماره خراب دي و چروي بس ټول د پرایویټ دکاندارانو دي در نه خېډر ډېر روپیا خلی.
په خیبر ایجنسی کې د صحت سهولتونو د نشټوالي او د غیر معیاري ویکسینو په حق له مشکله د خیبر ایجنسی د صحت محکمې مشر افسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیاز سره رابطه وشوه. نو دوی وویل چې د پولیو په شمول د دوی ټول ویکسین محفوظ او معیاري دي او په خیبر کې ماشومان د ویکسینو له وجې نه دي مړه شوي بلکې کومې بلې ناروغۍ له وجې ورته زیان رسېدلی دی. او په دې لړ کې د صحت نړیوالې ادارې او د فاټا د صحت څانګې لخوا تحقیقات روان دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری
ایا پختانه په رښتیا جنگیالی دي
او د دروغو گواهی لپاره د یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دوه
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار نه وکړي نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کافي هغه په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلي او پښتون راته بابا یې څه په خوارې ځای خور
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو څخه زموږ آواز اوري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ ټول خبرونه شته دي. که چیرته تاسو نه کوم خبرونه تیر شوي تاسو هلته لاړ شئ دا غزنې د ځان لپاره ډاونلوډ کړئ ملګرو سره هم شریکول شئ. اوس لسنی می بجې شولې راځي چې له مجید بابر څخه د خبرونو لنډیز وره
افغان حکومت د سولې ممکنه تړون لپاره د پګواش په نامه یو ادارې هغه طرحه رد کړې چې پکې د وسوالو طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې لپاره غولس ټکټ وړاندې شوی. د افغان ولسمشر د سیاسي چارو سلاکار اکرم خپلواک نن مشالې دی ته وویل چې دوی د غیر سرکاري ادارو د منځګړتوب پر ځای طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې کول غوره بولي. نن په ماسکو کې د پاکستان، چین او روس چارواکي د افغانستان په اړه خبرې کوي. افغان چارواکو دا غونډه د دوی په هیواد کې لاسوهنه بللې. نن به د سند صوبې په ګړی خدابخ کې د پخوانی وجلې شوي وزیر اعظم بېنظیر بوټو نه هم تلین باندې کیږي. د تلین د مراسمو مرکزي غونډه به د بېنظیر بوټو د ابایي قبرستان نه بهر تالار کې کیږي. دغه هدیره کې هغه د هغې پلار ذوالفقار علي بوټو، د هغې مور نصرت بوټو او د هغې دوه ورونه شانواز بوټو او مرتضی بوټو هم ښخ دي. بېنظیر بوټو په کال 2001 کې د دسمبر په 20مه نېټه د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې د یو جلسې په موقع وسلوالو په یو ځانمرګي برید کې په نښه کړې وه. د شمالي وزیرستان د ډانډې درپخیلو ولوس حکومت په خپلو سیمو ته در تر دره د ستنېدو غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو سازمان د لوګر ولایت تر 1200 څخه د زیاتو بېځایه شو کورونو سره مالي مرستې کړي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف ویلي دي چې هغه د شام په شخړه د روس، ایران او ترکیې ترمنځ په آستانه کې د مذاکراتو قربتوب ته تیار دی. د روس د لټون ډلو په تور سمندرګي کې د لویدلې هغه روسي پوځي الوتکې نه چې شام ته روانه وه ملبه او مړي راوستي دي. د روس د الوتکه د تیرې تور په ورځ بولې ده چې په کې له 290 پر لو څخه هیڅوک ژوندي نه دي پاتې. د فرانس او جرمني خبري ایجنسونه د تحقیقاتي چارواکو په حواله وایي چې د تیونس سره تعلق لرونکي سلیج کرن انس امیری چې په برلین کې د روانې میاشتې په 19مه نېټه په یو کرسمس بازار کې د خلکو په ګڼه ګوڼه ټرک خېجولی و د تیښتې پر وخت فرانس ته په یو ریلګاډي کې تللی و.
خبرونه مو له مجید بابر څخه اوریدل. اوریدونکو اوس تاسو ته د وادي سره سم دوه اونیز پروګرامونه وړاندې کوو. تاندې هیلې اونیز خبرونه تاسو ته فرخنده سره جوړه او هغه پسې پام کوو. اونیز خبرونه امان الله ناصر جوړه کړې. مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
پتان دی ایلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې بواوري د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د مرګ 9 کال پوره شول.
اور یہ آپ کے عوامی دباؤ کا نتیجہ ہے کہ سیاسی یتیموں کی سازش فیل ہو چکی ہے.
هغه د پاکستان لومړی خزه او وزیر اعظم وا
چې کوم قابلیت دې زم شهید بیبی کیو نو هغه پوری هغه وکیل چې هم لاغې دې فل خپل کړی شو.
پښتني سیاستوال وای بېنظیر بوټو په سیاست کې د خزو لپاره یو مثال بو.
هغه خو خزو له بیداری ورخړی و رول ماډل و زمونږ لپاره یو رول ماډل و.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند پخوانی مشره بېنظیر بوټو د 2001 کال د دسمبر په 20مه نیټه د پنجاب پینډی خار په لیاقت آباد کې هغه وخت وژل شو کله چې نوموړی یوې جلسې ته د وینا وروسته خپل منزل ته روانه و. بېنظیر بوټو لومړی خزوات چې د پاکستان په دوه وارې وزیر اعظم جوړ شو. هغه په پاکستان کې د خزو لپاره په سیاست کې یو ځای جوړ ک. د پیپلز ګوند د صوبای اسمبلی یو پخوانی غړی شازیا تماسوای بېنظیر بوټو د دوی لپاره یو مثال بو. د هغه ځای څوک هم انشي نیولې.
ګوری جی دا خو خلا دی، دا خو داسې غټ خلا دی. زنه پوهېږم چې را نه صرف زنانو د پاره بلکې تاسو ګور ډېر زیات زموږ نارینه هم جن د دې خبرې اعتراف کوي چې کوم قابلیت چې دی زموږ شهید بیبی کې یو نو هغه پوری هغه ویکیوم د چا د هغې ځای فل اپ نه کړی شو. او داسې ده چې کوم خلک د هغې په هغه نقشه قدم باندې روان یا د هغې ویژن د پاره کار کوي سم هو سم وي لږې داسې چره دي کوشش داسې کوي چې د بیبي هغه میشن پوره کړي. خو بهرحال خلا ډېره غټه ده، دا ما ته خو موجوده دغه کې داسې څوک نه ښکاري چې داسې څوک زنانه پوهي چې د دې د بیبیانو ځای به والي او که داسې څوک رام غره خو دې د کې چې راشي، ځکه چې زه غواړم چې څومره زیاتې زنانه راشي او څومره زیات ریپرزنټیشن هم نښه ده. دومره به شي چې کم از کم هغه خلاف ورته نه شو ویل چې پور به شي، خو دومره ده چې هغې د دې یو زنانو دپاره چې کوم کنټریبیوشن یو زنانه کولی شي هغه زما نه شي خیال چې بل څوک هغه څه به وکړي. نو ښه خبره ده چې یو زنانه راشي او همداسې قسمه مثبت خیالاتو سره او ښه خیالاتو سره او د ترقی او د خدمت خلک خیالاتو سره راشي خپل کنټریبیوشن وکړي سوسایټی ته.
د عوامي نېشنل ګوند جمیله ګیلانی وای بنظیر بوټو او بیگم نسیم ودی خان د پاکستان هغه سیاستوال دي چې په پاکستان کې د خزو لپاره په سیاست کې یو لار جوړ کړی ده او یو خپل ځای لري.
موږ په دې حمله کې چې ګورو نو ډېرې ډېرې تکړه خزی دي، ما کوم سوچ کوم نو ډېرې تکړه خزی دي او هغه کولی شي چې هغه دغه د بېنظیر بوټو شهید او د زمونږ د بیبي په شانتي یو سیاست کې تکړه رول لګیا دي کوي او دا هغه خبره د نوم خبره ده او د کار خبره ده. نو ما خیال دا دی چې کمې نه دي دا خزی کمې چې لګیا دي په حمله کې یو تکړه رول ادا کوي.
بینظیر بوټو په 20 جون 1953 کې پیدا شوی و. هغه په هارورډ او آکسفورډ کې تعلیم حاصل کړی و او په نړیوال سیاست کې هم ډیره پوهه لرله. د خیبر پختونخوا د تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی غړی نسیم حیات وایي هغه په سیاست کې د ښځو لپاره یو مثال و.
هغه یو ډیره زبردست ښځه وه، د ښځو لپاره هغه یو دا هغه بیکن هغه لایټ شوي یا د رڼا پختو کې زه درته څنګه ووم چې هغه یو مشال و. زه په خپله زه د هغې ډېر دغه ما د هغې ډېر قدر کو او اوس هم زه ډېر دغه په نظر همیشه دعا بله کوم. هغې خو ښځو له بیداری ورکړې وه، رول ماډل وه زمونږ دپاره، یو رول ماډل وه.
په 1993 کال کې بنظیر بوټو په پېښور کې یوې جلسې ته په وینا کې وویل هغه چې کله هم پېښور ته راغلی ده نو ولس یې ډېر تود هرکلی کړی.
ایک بار پھر پختون قوم کے شاندار جلسے سے میں مخاطب ہوں، آپ کی بہادری.
نسیم حیات وای د هغه په جلسو کې با یو جوش وو. هغه وای بنظیر بوټو خوځو لا د حوصله ورکړی وا چې په سیاست کې برخه ولري.
پشاور پر فخر ہے جس نے کبھی بھی مجھے مایوس نہیں کیا.
ډیر زیات انکرج شوی، ډیر زیات انکرج شوی دا په هغه وای. دا سی با چې هغه وخت کې خوځو ما سیاست سره خیر دوه وو شروع ما د پیپلز پارٹی نه کړی و. د بوټو صاحب او بیگم بوټو سره زه ډېره نږدې پاتې شوی یم. ډېر زیات زما ورسره دغه ډېر مینه ډېر قدر مې ولکو. دې سره خو ایس ایچ دوره نه بس یو دو جلسو ته راغلی وه، هغې کې ورسره ملاو شوی یم. او هغه هم د میرون نسا افریدي چې وه هغه د ویمن وینګ پروینشل پرزیډنټ وه د پیپلز پارټي، د هغې په وجه ورسره زما ملاقاتونه شوي. ډېره زیاته ښه ښځه وه، ډیره قدرمنه ښځه وه، ډیره مینه داره ښځه وه، ملاوېدو کې ډیره زیاته ښه وه، ډېر په عزت پې بنی آدم لکو. د پارټۍ ښځې خو ته ډېرې خوشحاله وې، ډېر زیاتې. او زما په خیال خو پیپل پارټي یو واحد پارټي دی چې د خپل ورکر ډېر زیات خیال کوي. کراوډ پولر وه، کراوډ خو به هغې ځان ته راښکه د خپل پلار غوندې ډېره زبردسته وینا لکه جذباتي کېده به، جذباتي به ډېره شله خو وینا بمغې ډېر د هغې تکلیف خو ډېر د مزې و. زما خو به ډېر زیات خوښ و، ډېر د زړه نه به خبرې کولې، د زړه نه به خبرې کولې.
بینظیر بھٹو لومړی په 1978 کال کې د پاکستان وزیر اعظم جوړ شو او دا شان د پاکستان لومړی ښځه وزیر اعظم شو. خو د هغې حکومت شل میاشتې وروسته د هغې وخت صدر غلام اسحاق خان ختم کړ. هغه په دویم وار په 1993 کال کې د پاکستان وزیر اعظم منتخب شو. د پیپلز ګوند د خیبر پختونخوا غړی نګت اورکزی وای د بینظیر بھٹو په سیاست کې راتګ دا ښایي چې ښځې هم د پاکستان په سیاست کې د سړو سره یو شان رول لري او د دغه هیواد مشري کولی شي.
بینظیر بھٹو صاحب نفس چې کم خلا خبره کړې ده دا سړو ته ډېر واضح قربانې زه پیغام ورکول غواړم چې زمان غونډې کې ډېرې ښځې چې کم سیاسي سوچ بوج لري هغه د دې سره ولاړې دي او په کار دا دي چې اوس سړي چې دي هغه زمونږ تدین او هغه زمونږ اکسپټنس واخلي او دا زمونږ اکسپټ کړي چې مونږ یو پولیټیشن یو او مونږ چې دین پالیټکس کې هغه د پاره یو خور رول ادا کولی شو او ښځې چې سو پورې یو مفکر ویلي دي چې مانا یو خمو راکا یو بتاله یو خو چې دین کوم بدر کما دا چې اوس فروټه چې کم ډېر لوی لوی پولیټیشن دي هغه ته پکار دي چې هغه هم دا سوچو کې چې مونږ کا خپل لیډرشپ سره مونږ ښځې په لیډرشپ کې راوستي نو زمونږ پاکستان چې دی هغه به د ترقی په اړه باندې بدامزل شي. ولې چې ډېر مسایل داسې دي چې هغه لا به ښځې به ایډریس کوي ښځو ته او ښځې به خپل مسایل ښځو ته به اوري او نو ښځې د هغې مسایل بهتر طور باندې چې دی نو هغه حل کولی شي.
د عوامي نشر ګوند سره تعلق لرونکي شازیه اورنګزیب وای دا وخت په کامیو صوبایي سملو کې غنې خزي دي. هغه وای بنظیر بھٹو او بیگم نسیم د پاکستان په سیاست کې د خزو د راتګ بنیاد خو دي دي
زمونږ دلته کې ډيري باشعوري خزي دي هیڅ کمی نشته او په هر کور کې چې تاسو وګورئ نو ډيري قابلانه او ډيري تکړه خزي دي ډيري بادري دي ډیره حوصله ده هغې نو اغم خو جی نو هغې هم خو تاسو وګورئ نو اغم هغې چې څونه تکړه دي ماشاء الله دا دې اوس هم ورته خلک یې ډېر په عزت باندې نوملي مونږ خو بینظیر بیبي پسې اوس هم دا دي مونږ وایو چې الله تعالی دې ورته وواړه جنتونه ورکړي الله دې وبخي نو مونږ وایو چې الله تعالی دې په مونږ باندې هم د هغې هغه کرم وکړي او الله تعالی دې مونږ ته د حوصلې زمونږ بلندې کړي چې مونږ مالې مقام ته ځان ورسوو مونږ د ښځو دپاره ډېر څه وکړو او چې څنګه هغه یو ښه سوچ لرنی او په خپل پلاتفارم باندې ولاړو هغې د خلکو د ښېګڼو دپاره ډېر څه کړي وو الله تعالی دې زمونږ حوصلې مو هماغسې بلندې کړي چې مونږ هم ډېر څه وکړو د خپلو خویندو ورونو دپاره.
په 2008 کال کې پاکستان ته د راتګ وروسته بینظیر بھٹو یو شمیر سیاسي جلسو ته ویناوی وکړې. خو د 2008 کال د دسمبر په 28 نیټه د پنجاب پینډی خار په لیاقت باغ کې هغه وخت ووجل شو کله چې هغه جلسې ته د وینا وروسته په خپل ګاډي کې واپس روانه و. او اوس هم راځو په پاکستان کې د غیرت په نوم د وژنو په اړه د ریپورت ته. سینن ټلویژن په خپل ویبپاڼه لیکي په پاکستان کې هر کال د غیرت په نوم ښځې وژل کیږي. تیر کال هم سنا سه 1000 کسان د غیرت په نوم وژل شول چې زیاتره پکې ښځې وي. اکثره جنکۍ او ښځې د خوښې په واده او یا د کورنۍ شخړو له وجې وژل شي. سینن د زبیرا نومې یوې جنۍ کیسه بیانوي چې له کوره تښتېدلې او په یو دارالامان کې پناه اخیستې. هغه وایي د دې مور پلار دا په زنځیرونو تړلې وه او په زور یې د دې د خوښې خلاف یو تن ته ودوله خو هغه له کوره وتښتېده. زبیرا اوس د لاهور په یو دارالامان کې ژوند کوي. هغه وایي له دې سره په دغه ځای کې نورې جنکۍ او ښځې هم دي چې له کورونو نه په وتلو مجبوره شوي دي او اوس یې په دغه ځای کې پناه اخیستې. په پاکستان کې که څه هم د غیرت او پت په نوم د وژنو خلاف یو قانون منظور کړل شوی دی خو لا هم دغه مسله له منځه نه ده تللې. اوس هم د دغه هیواد په ګڼو سیمو کې ښځې او جنکۍ پر دې وژل کیږي چې کورنۍ یې وایي د دوی نوم او پیژنګلو ته یې تاوان رسولې دي. اوس په د نوي قانون تر مخه د غیرت په نوم په وژنو کې ککړو کسانو ته تر 15 کالو پورې د بند سزا ورکول کیږي. په خوا به په داسې وژنو کې ککړ کسان د متاثرو کورنیو لخوا معاف کړل شول. په ډیرو داسې وژنو کې هم د کورنۍ غړي ککړ وي او ځکه کورنۍ بیا وبخي او دا شان دغه خبره ختمه کړل شي. اکثره مور پلار خپل هغه زوی وبخي چې خور یې وجلی وي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي ډلې وایي باید داسې وجنې هم د نورو جرمونو غوندې وګرځول شي او سزاګانې سختې کړل شي. سی ان ان د عظمت بیبي په اړه وایي هغې د خپل زوی قاتلان وبخل. د پولیسو د رپورټ تر مخه د عظمت بیبي د 22 کلن زوی غلام عباس خپل گاونډی کیرن خوخه وه او چې کله د کیرن ورونو ته د دې پته ولګېدا نو هغه یې ووجه او له دغه وروسته خپل خور هم وجله. سی ان ان ته عظمت بیبي وایي د پاکستان په عدالتونو کې هم داسې کیسونه ډېر وخت اخلي. هغه وایي دی د خپل زوی وجونکي پر دې هم معاف کړل چې دا مسله ختم شي او څوک یې بل زوی ته څه ونه وایي. په پاکستان کې د بشري حقونو فعالان د نوي قانون هرکلی کوي خو دا هم وایي باید په دې لړ کې لا زیات کار وشي او دغه قانون په سختۍ سره عملي شي. د دې اونۍ تاندې هیلي خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
پام کوه،
ګرانو په یویشتمه پیړۍ کې هم دا اتلسمه پیړۍ د حالاتو روایاتو او خیالاتو څخه پریشان اوریدونکو، دا د راډیو کمال چې سرنا پکې وهی ګورګین جمال عرف میرچکه زمونږ د ټولو لخوانه نور خوڅشتنه سلامونه قبول کئ او خالی پالی سلامونه پدې باندې ما درکړل چې دعاګانې خو قبولېږي نه، وکه مخلوطه چې دوه نمبر خوراک ورشي نو دعاګانې نه قبولېږي، او کومو ګیډو ته چې دوه نمبر حلواګانې او شورواګانې ورشي نو له کنټروله به وځي او زړیږي به، او په کومو مزغو کې چې سازش کرکه سوځل ځای ونیسي نو سوځیږي به. نو ګرانو او د نورو په کاروبار او جایداد کې سترګې د بل و دولت ته حساب کوونکو اوریدونکو، په دې هیله یو چې د خپل تربور له پرمختګ نه بسوځلی نه یاست. په نت او فیسبوک باندې به یو بدرنګ او مختوری کس د ښځې په نامه په شپو شپو له خوبه ایستلی نه یاست. یو ځلې به ګرمۍ سوځلي او اوس به بیا یخ لړزولی نه یاست. د کباړي بازار په سامانو کې به د مستر ویلسن او مستر ډیوډ سپوګو تخنولی نه یاست. د دوه نمبر شاعرانو به میلمانه شوي نه یاست، او بیا به د دوی بې ردیفي او کافیې شاعري لیونی کړي نه یاست. د بی سوره او بی لی سندرغاړو محفل ته به ورغلی نه یاست، او بیا به د دوی بی لی او بی سوره سندرو په تختیدو باندې مجبوره کړی نه یاست. د یو بخیل کس په کور کې به میلمانه شوي، او بیا به په نیمه مړه او نیمه وږې ګیډه اوده شوي نه یاست. د یو خراټې مار سړي څنګ ته به اوده شوي، او بیا به ټوله شپه لټ پر لټ اوختې را اوختې نه یاست. نو ګرانو او په کباړي مارکیټ کې د زړې گنجۍ کوټ او ارزان بوټونو په تلاش کې اوریدونکو، نن سټوډیو ته نه ځو بلکې ځو سیده کباړي مارکیټ ته، ولې چې نن تو تکي بازار ته د شاپینګ د پاره تللی ده. نو راشي چې د دې جاسوسي وکړو چې دا په بازار کې د ځان د پاره څه شاپینګ کوي او د خپلو افسرانو د پاره څه شاپینګ کوي.
نو ګرانو عزیزانو، کنګلاو مفلسانو، پیدل پسې کلانو، ګردیانو او جګانو، تورانو سپینانو، یخنی ته پریشانو، بے کوټه بے گنجانو، بے بوټه بے خولیانو، راشی راشی د فرنګی میراث راورسیدی. هم کوټونشته هم بوټونشته، هم خولیشته هم جرابی، هم خیشته هم خرابی. هر مال سو سو روپیا، هر مال سو سو روپیا، نیرام سریام، یو دام واحد کلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. نیلام سریام یو دام واحد کلام
د پنځه سوه روپۍ والا او د پنځه کوټونه راکا.
خو رس پګمې دي جاریږم، دا یوه دانه په زر روپۍ ده.
په زر روپۍ؟ خو تا اوس نارې وهلې چې پسلسل روپۍ پسلسل روپۍ.
هغه دغه مال دی خورکې د غریبانو والا، دا کم ته چې تا ګوته نیولې ده، دا یا خو ټیکهداران وړي او یا بیا ایم پی اګان.
یو یو ایم پی اګان او ټیکهداران بیا ولي؟
چا ته وایمه خورکې، هغوی دا د کباړي شیان واخلي، دوبي ته یې ورکړي، هغه یې ومینځي، په پوش کې یې بند کړي، ټیکهدار یې اکسین ته ور وړي، وایي دا مې د انګلینډ نه درته راوړي دي صاحبه، او ایم پی اے وزیر بالا ته ور وړي، وایي دا مې د سکاټلینډ نه درته راوړي دي. د ټیکهدار بل پاس شي او د ایم پی اے وزارت فوخ شي. هو همدا دی د کباړي کمال چې د وزیر په کرسۍ کېنوي مفلس او کنګال.
اے تو تکے که خپل تنخواہ زیاتول غواړي، خپل افسران خوشاله ول غواړي، نو خرڅ کې یو څمال او د دوبي واخل کمال. بس رو رته دا سوکا دا دواړه کوټونه پک.
نور څه شي غواړي باجی؟
دا پتلون په څو دی؟
دا دانه په پنځه زره روپۍ ده.
یو یو دا سړی څه وایي؟ په پنځه زره دا زوړ وروست سوری سوری پتلون؟
های 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 سوکرم، زما په خیال د بیبی بدعا قبول شوه.
څه مطلب د بیبی بدعا؟
سهار چې له کور نه راوتم نو مې بیبی په غوسه شوه، وایي زه بچیه په یو سارایی او لیونی ګراک پیښ شي. همغسې وشو، ته سارایی هم یې او لیونی هم.
ای خوله په واکه، زه سارایی او لیونی؟ زه د ریډیو کمال رپورټر یم. او
ولې په رپورټرانو کې سارایان او لیونیان نشته؟ څه د دې لیونیو لیډرانو په صحبت کې تاسو هم ټوله لیونی شوی؟
ته اوس د میخ رشید رنګ خبرې ته لکه مه ورکوه. دا راته ووایه چې دا سوری سوری پتلون په پنځه زره ولې دی؟
اے سارایی، دا سوری سوری نن سبا فیشن دی، د سوری او روشندان په فرق نه پوهېږي. دا سوریان کمپنۍ ورکړي دي، وایي چې هواداره شي. ته چې کمره جوړې روشندان ورکوې کې نه ورکوې؟
آهو.
او پاتې شو دا زوړ. دا زوړ نه دی، دا په انټیکس کې راځي. که اوس ما د دې تاریخ تا ته درو خودلو، نو پنځه زره خو څه په لس زره به یې لا نه پرېږدي. اډو ته خو زمانه نه شو پاته. نه ته خبره یې دا پتلون د چا دی؟ دا پتلون د چارلی چپلن خسر چارلی ګیلن ته په جایز کې ورکړی و. چارلی چپلن بیا د جرمن و هیټلر ته په توفه کې ورکړی و. هیټلر په دې کې کرکټ کولو. د هیټلر د مرګ نه وروسته دا چرچل ته په لاس ورغلو.
چرچل؟ خا خا خا.
چرچل پیژنې هم؟ که بس هسې مازې خ خ خ راته لري.
یو یو خود پیژنم، د لندن.
آشابشی، چرچل زما د نیکه ډیر پوخ دوست و. هغه هم په دې پتون کې زما د نیکه سره ګلی ډنډه کړې ده. دغه نه پس دغه پتلون چودري شکایت حسین ته زما نیکه ورکړلو. دغه نه په درنه کې میخ رشید پټ کړلو، او بیا میخ رشید دا راواخستلو ظاهر القادری ته ورکړلو. هغه ول نه مڼه، دا ډیر تنگ دی په ما باندې. دغه نه وروسته بیا دا هغه وزیر بالا پردیس خټک ته ورکړلو. هغه په دې کې سلور میاشتې اتڼونه کړي دي، ځکه یې دا خشتک سلایی دا لږ شانتې سپوخېدلی وه، نو ځکه یې په ما خرڅ کړلو. ما مرمت کړی او دغه دی بس ستا په قسمت دی که نه. نو
یو یو ته زه راپېکه، که زما افسرانو د دې تاریخ واورېدو نو فوراً به په دې رپورټ رانه وغواړي. اخه دا زنانه کوټ په څو دی؟
دا ستا دپاره په لس زره روپۍ.
چی شی؟ د کباړي کوټ او په لس زره روپۍ؟
دا کوټونه یو ټرک راغلی و، ټول خرڅ شو، بس دغه آخري دانه پاتې ده.
نه نو په دې کې کمال څه دی چې دومره ګران دی او یو ټرک خوځو واخیستل؟
د دې غټ کمال خو دا دی، دا ته ورته وګوره چې څنګه ببر ببر دی. د کومو ښځو چې سپږې نه انګور نیوی شي او نه یې دوایي ختمولی شي، نه یې د ټول بېهوشه کولی شي او نه یې شمپو تختولی شي. حتی چې ځینو ښځو خو د مچرو سپرې هم کړې وي او چوئمار ګولۍ یې هم په سر کې پاشلې وي، خو بیا هم ناکامه شوي وي. هغوی دغه کوټونه رانیول. سپوږو چې د کوټ د ببر ویښتان او ګرمي ولیده نو له سره راووتې او هم په دغه اوسینګ سکیم کې خپل کورونه جوړ کړل. وای یو تیر دو نشان د ښځې سر صفا شو او سپږې ته کور میلاو شو.
دا اوس ته رښتیا وایې، زما سره هم دغه د سپږو پرابلم دی، ځکه خو تر اوسه بې واده پاتې یم.
که صرف د سپږو پرابلم دی نو بیا خو زه تیار یم. چټ منګنی پټ بیا، نه ډول نه سرنا، نه مرغی نه الوا، صرف درې واره
یو یو ډېر فلیکېږه مه. دغه سینډل په څو دی؟
دا ډېر ګران دی، ته یې نشې رانیولې.
یو یو، په دې کې بیا څه خصوصیت دی چې دومره ګران دی؟ دا هم ښځې رانیسي.
نه نه، دا په دې ګران دی چې هر نارینه یې د خپلې ښځې دپاره خوښوي.
نارینه د ښځې دپاره ولې؟
ای توتکو، دا د نن سبا بازاري او شریفه خاوندان دي چې یو پان خوري او یو سینډلان خوري. چې ساری په ناشته کې له ښځې نه درې سینډلان، غرمه له روټۍ نه وروسته او مخته اتاته سینډلان، او ماخوستن له ویدېدو نه وروسته او مخته اتاته سینډلان ونه خوري، خوب نه ورځي. نو دا سینډلان چونکې نرم هم دي او آرام دی هم، ځکه یې نو خاوندان د ښځو لپاره ډېر خوښوي، په خاص ډول گنجه خاوند.
او که سړی چلم کخ او نسواری وي نو هغه ښځه به څه کوي؟
د هغو ښځو دپاره بیا آرام دی جوګر ګوټونه شته. که پر سر خوري نو به هم ډېر تکلیف نه ورکوي، او که پر سټ خوري نو به هم خاندي. ته راشه چې په دې سټ کې دي او دوه جوګره ګرم کم نو خوند به درکي. ولا ازمایش شرط دی.
یاره یو دوه درې زما له خوا نه هم ورک دې زنانو ریپورټرانو خو مونږ مردانه ریپورټران زیرو کړو. که خپل دی که پردی، که آفیسر دی که نیوز کاسټر، ټول دوی ته ریکوېست ورځ دی په فیسبوک. مونږ خو هسې څوک د ځانه سره په مفته کې ایډ کولو ته لا هم تیار نه دي. نو ګرانو، فیسبوک زده اوریدونکو، په نیټ باندې د مشهوره کېدو څه لارې وي؟ راشئ چې ورشو فارغ علی خان عرف مینا شیلا ټینا او ګوره چې نور څه څه دی. ستاسو سوالونه او د ده میاساری د دې ځوابونه.
اے پاره غالی خان صاحب، مم تا تا پر ځان باندې د شذ نومان ولیشي دي، دا تر واغ نه دي.
نو ستاسو خیال دی چې ما په آی ډی کې د نارینه نوم لیکلی وی او د کترینه کیف د خور فوټو مې نه وی ورکړی، نو دومره ریکوستونه به راتلی؟ د کمال خبره خو دا ده چې ما لس آی ډیانې خلاصې کړي دي. د مینا په آی ډی کې مې د معذوري فوټو لګولی دی، د ټینا په آی ډی کې مې د مدوبالا فوټو لګولی دی، او د شیلا په آی ډی کې مې د ریما فوټو لګولی دی. پنځوس پنځوس زره رشتې راغلي دي ټولو ته. میخرشید، ایران خان او دو درو نورو چړه سیاستدانانو خو ګر سره د واده خواهش ظاهر کړی و. او په خپل نامه په خپل فوټو چې مې کومه آی ډي جوړه کړې وه، په هغې صرف یوې کونډې د واده د خواهش اظهار کړی و چې دیارلس بچیانې د اول مېړه نه و او څوارلس یې د دویم.
یو یو، که دا خبره ده نو ما ته هم یو چم را وښیه چې زما هم یو رشته اوسي په یو ښه ځای کې.
ښه، نو شکل دې څنګه دی؟ ته داسې وکړه، اول ما ته یو ریکوست راولېږه او یو عدد بلکل تازه ترین فوټو راواستوه. کیدای شي چې زه خپل خدمت درته پیش کړم.
نو خو ته اول خپل تصویر راولېږه.
مړه، چې خپل تصویر مې د لیږلو قابل وای نو بیا مې فیک آی ډی نیولې جوړولې.
نو څه، ستا واده نه دی سوی؟ وام په آی ډی خو دې ډېر ښایسته تصویر ورکړی دی.
دا د آی ډی د تصویر په سبب خو مې درې ودونه شوي دي. اوله ښځه د واده په اوله شپه زما د شکل د کتلو وروسته بې هوشه شوه او بیا په هوش کې را نغله. دوی میته می میکاپ وکړلو خو له بده مرغ باران وشولو هغه په لار کې جنج واپس کړلو درې می چیز ما شکل ولیدلو تللی ده او داسې تللی ده چې بیا نه تا لیدلې ده نه ما لیدلې ده ځکه نو که واده غواړې تصویر به نه غواړې او
وم په وره ریکویسټ راولېږه او ها پام کوه چې چا ته ونه وایې هم زما سره هم دغه چم سوی دی پام کوه چې چا ته ونه وایې
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی